د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهترو. ډیر واسکرو او دوی خپل دا کیسې کړې دي کله چې افغانستان کې کار او جنگ او هلته داسې څل بازار رانیولی و چې په شوروي اتحاد کې نه و. مثلا کست ریکارډ ډرونه یا ټایپونه، لوی راډیوګانې، نور الکترونیکی وسایل، د اکاسې کمرې، بیټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې و. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بله دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې و. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی و. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې و، افغانان دښمنان ګڼل او په بې رحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه و چې دوی یې حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زنګ کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلې دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې په حیث کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه؟
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي د اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکرو دوی بس ته منتظر و. په تمځای کې یوه لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډیر ویرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تل دا کول او لاس یې نه شو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بیرته خپلې مور ته رالیږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت ویرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تیر کړي. دا یو ډیر ویرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنگیدلی دي هغوی ته افغان سي وایي. موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلی دي. په بلاروس کې د افغان سي د ژوند په حق لکه یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعیا دغه نوې پدیده افغانسیا که د بیلاروس ده یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څیر په بیلابیلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډیر فعال و، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال و، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال و. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیا د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډیر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پیژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډیر واک او قدرت درلوده او اوس یې هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان چې بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تلپاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بې رحمانه یرغلګر، بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم یو میلیون کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنگ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنگ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم، ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقیت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت یې بابیزه ګڼلی و څه ور پېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به غوږ شو چې وږمه رشیدي راوروي.
د ایروان سوداګر ارمنی نقل. اونو په ایروان کې یو سوداګر و. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راوغوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړینې وروسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړې، په تجارت پسې ووت. له حلب پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول. خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی حلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچری د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوې، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دی و ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډۍ د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډۍ مسکی شو، ویې ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم، بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په دیرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بودا ورته وویل احتیاط بکوی، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسیه. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي، د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته وی ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ور باندې وکړه. په خیر دیده، ته داسې وکړه چې نن مخستان لخپلی بستری سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کا او سوری ته غوګونی سه د دیوال دی بلی خوا کوټی ته به درې وړغله راشي په دوی کې یو څوکړ دی بل یو سترګې دی او دریمې په یو پخه ګټ دی دوی به د بیلارو لپیره چې هغه به هم حالت ناست وي مشوره وغوړي د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو په ځای تور باندې عمل وکړه سوداګر د اشپز خبره ومنله په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږی ورته ونیو ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو د بیلارو پیر ورته وویل دا سړی د ایروان دی ډېرې سړې تودې لیدلې دي تاسې به ډېر چلونه زده وي خو هغه تر تاسې و چنده چالباز دی که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم د سپینو په ځای وکوزې وریږې راکړئ بیا به څه کوئ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی ورته ویې ویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه خو سوداګر ورته وویل زه ډېر جایداد لرم زر مې په کار نه دي زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته غله پوه شول چې ورګي ورته نشو برابرولی نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه ځان به ورسره ملګری کوي له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه سړی همداسې وکړل له سوداګر سره ځان ملګری کړ د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای کورنۍ پلار مور او لنډه ده چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلې ورباندې خبر کړل بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه له سوداګرۍ د مور پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي وروسته بیا یو سترګې وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې زه خو په تا پسې ګرځېدم ما په آسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه وریغ له قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزیږېد یوازې یوه سترګه یې وه په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه خو اوس زه بوډایم ښه نه وینم زه بیرته خپله سترګه غواړم سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت قاضي مهلت ورکړ سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه هغه به لاره در جوړه کړي سوداګر اشپز ته ورغی اشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته یې د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس ته څه رایه ده آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی خو اوس ډېر بد رئیسار دی دې ته بس دا یوه لاره په مخ کې ده دی به ځي او مال به یې پاتېږي سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی سوداګر قاضي ته وویل ډېره ښه ده زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او کنه، نو د دې سترګه هم باید وېستل شي او زما سترګې سره وتلل شي. که وزن سره یو شی وو، د رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قضیه ته په معلومه شوه. غلی یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوکړل، ټول وتښتیدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریګ دي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلي و، آشپز ته وبخل او نور مالی په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له آسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مودل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها چیړنی په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده ستړی مسې.
ستړی مشې.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور همداسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ د سیالي ترسره شو؟
اول به د پروګرام په اړه لنډ ووایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي، سه کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې و، سه کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې یو دوی سمر سکولور ته وایي. نو یوه برخه هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپل د تیر کال چې څټیل څېړنې کړې دي دغه پایلې وړاندې کوي. او طبي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی ماسین او ځوان ساينس پوهان او څېړونکي هغه ته غوږ کی. دوه برخه هغه د چې دوی پروفیسوران من هيستي حیات جوړي د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی ماسین او نور څېړندوی اندي د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي، هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاد، د دې غاز په حصه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز د چکل هر چاپیریال ته داخل سي، هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي، انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کیږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحقویانو او سمڅو کې
چیرته چې هوا د پي او
بالکل منظم د تهوی سیستم ونه لري، د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مې خو د ځمکې لاندې شونتیا ډیره ده، ځکه چې د راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو ناراضي. نو د فیصدی د ځمکې لاندې ډیره
څنګه کېدای شي چې د دې اغیز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي او د دې ترڅنګ یو شته چې زه متوجه شوم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي د نور خو پارل اکثریت خلک په تاکوي کوي، مخصوصا په ژمي کې دغه هغه کړکیم باندې نور مواد ډیره ککړی فرزن الته بیا اتیا کسان الته بوختی نو طبعا د غاز ډیر امکان ست د چالتم د دې د اغیزو د کمیدا لپاره څه کولای شو
د موضوع ته ستوره شرو کډیره معقول موضوعات دي اړتیا کله چې ورزش کی د ساخستلې سطح یا بریت ریټ پورتزي او دا په درادول عمل په سګو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیره زیاته لوړوري خوشبختانه رادون یو غاز لکه مخکې چې ما ویل که یو منظم د تهوی سیستم امدې تا کوي او سمڅو ته ولګول سي هوایي په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل سي دا خطر او د رادون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي خو یوازینی خل راي داده چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپریالونو هوا تبدیل سي او د دې لپاره د وړې پکیسته چې د تهوی سیستم هوا تازه داخلي او د داخل هوا باندې باسي نو دا یو ډیر ښه لارې ده او کده سیوم چې وازنه لارې هم دا ده او همدارنګ نور لاري هم شته چې دراډون د ساتي ټټوالي مخنیوي وسی هغه د چي ساختماني مواد چې مخکارو ځینې کاشیانې دی ځینې ټیکی دی چې هغه کې دراډون ساته په معمولی ډول باندې زیاتې هغه هم باید استفاده نسی خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکانات او تاړتیا ولري په دولتي سطح باندې د نور مستندرد ادارې او تجارت وزارت نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي هغه باید په دې اړه باندې یو فکر ولري خو هغه چې وست یو اجراسي عمل په مقابل کې دي نو یوازینی لارې تهویه د چاوا باید بدل کړي
استاد دلته علمي مرکزونه ستدي د علوم اکاډمي ده مخکې تاسو هم دلته چې وې په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي د دوه مراکزو د تحقیقات او پیسې کې مداسي څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یو لسو کلونو کې زموږ د محققانو د څېړنې د دنیا په سطح نه دی راغلي تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دا یو مرکز کې د دوی د کار پیسې کې او سرته وایسته او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې
هو بالکل د تاسو اندېښنه په ځای ده مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې لپاره یو منظمه طرحه پالیسی او یو کړنلار نهسته یو زور شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په ماغه زړه معیار باندې روان ده دا یو اړخ ده چې یو د پالیسی په ساته یو چوکاټ نهسته دوه برخه د امکاناتو نشتون ده تخنیکی امکانات ساينسي څېړنې په ماشيني آلاتو باندې کیږي په لابراتوارونو باندې کیږي موږ دا هم نه لرو درېمه موضوع انساني امکانات موږ متاسفانه د ساينس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلې دي په دورستو کې خو په ټولو یا منیجمنت ولوستای ده یا مو کمپیوټر ساينس په ولوستای ده زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملکی خو د ساينس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده بدای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساينس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساينس لپاره مودلته ډیر مشران استادان لرو چې هغه لنوي ټکنالوژي سره به چې د لابراتوارونو په سمبال دي کله کله کې داسې نه بلد د دوی ګنا نه ده دوی په خپل وخت کې ډیر خځلې دي ډیر محترم خلک او ډیر خخ چېډنې کړي دي خو اوس متاسفانه دا برخه ډیر ضعیفه ده او لکه مخکې چې مرزو کو نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجود نه ده زه یو مثال درته خایم که یو څه ګلام سي خیر زه کابل پانتون کې عمالم یم متجنی سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي دا سامان آلات چې موږ کله استعمالو دا خو استهلاکی یو کیبل وشکی یو سرکټ وسوځي یو سی ساکټ وسوځي موږ دولت وړاندیز کړی یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودی جنیس تاسف بودی کوم چې دی ملک لنګ روزرو ته بودی جسته سیمټي دیوالونو ته بودی جسته د وزیر سره مشاور ته درای لک افغاني ماش بودی جسته د میاستي په ماغه درای لک افغاني باندې م کابل پانتون کې د یو مشاور په ماش باندې مو مجهز لابراتوار جوړولای شو خو مشکل د فقر نه ده مشکل د ارادې ده، موږ فقیره اراده لرو دی د ساينس لپاره، یا هیڅ نه لرو او یا ډیره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه د کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورم، وایي د هغه څېړنو په اساس چې ما کړې، زما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلي اراده نشته، متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز شته، د پوهنې وزارت د ساینس مرکز ده، د کابل پوهنتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه پکې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پوهنتون کې، ننګرهار پوهنتون کې، کندهار پوهنتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا 1500 کلونو کې مخدره مواد وزارت ته، د ګمرکاتو ریاست ته، د سرویس جیولوجی ریاست ته، د عام روغتیا وزارت ته، ډیرو نورو ادارو ته ډیره مدرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سرویس جیولوجی اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی، انډک کپل ماس سپیکتروسکوپی، دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې، یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین نه زوړ ده، خو دا هم دغه ماشین زه چالته ورنه سپین کفن پیرا کش کړه. انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړی دی پالمان کې، هغه بیا اراده نه لري دې کار ته. هغه ته وایم چې وورو راولې، وای ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ را کړی دی، بیا دوی ولاړو. نو چې تا ته چې ټریننګ درکو، خو دوی خو به خود ځی تا سر خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا د موږ میډیا وګورئ، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به د ساینس د ترویج لپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج لپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو لپاره کوو، د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلورمه حصه دې لسمه حصه دې توجه وکړي، او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه ساینس ته توجه وکړي. نور کار موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر هدا اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي کنه، یو توجه خو
ډېره مننه استاد. په دې اله چې مسئول کسان چې دي ستاسو دغه ګلای اورېدلې او توجه ورته وکړي، د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو، یو خو هغه ماغ سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام، د څېړنو د رایې پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده، هغوی د دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه پوهنتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوئ او زده کړې کوئ افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
انداله اروپا بهر په نورو
ملکونو، دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان ستا او هند کې، متاسفانه اروپا کې نشته. څو
دا مم په دې خاطر دا پښتنه وکړه چې دا کسان چې هم دا مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دا مصارف کوي، چې دې ته هم پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خدای مو خوشحاله
کړم.